द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی نن د نهم ورځ کال 2013 کال 2019 د ستمبر د بخنه غړم د کال 2013 د ستمبر د میاشتې څلورمه نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سحر 8 بجې افغانستان کې شپې 8 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د شپې 11 بجې شوې دي وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د نیمې ګڼې د خبري خبرونه کې درته زه محمد کرام هرکلی وایم اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی پاکستان کې نن د ملک 13 صدر د ټاکنې لپاره د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف امیدوار عارف الوی د سیاسي مخالف ډلو امیدوار مولانا فضل الرحمن او د پیپلز پارټۍ امیدوار اعتزاز احسن ترمنځ مقابله کیږي افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي د ملک په ختیځه برخه کې یو امریکایي پوځي په داخلي حمله کې بدل شوی او یو بل جوبل شوی دی او د یمن حوثي اغیانو د جنگي جرمونو نړیوال عدالت نه 13 میاشتې هوایي حمله کولو په سر د سعودي عرب په مشرۍ جوړ ائتلاف خلاف د جنگي جرمونو د پلټنو غوښتنه کړې او ځواک شه د خبرونو تفصیل ته پاکستان کې نن د ملک 13 صدر د ټاکنې لپاره د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف امیدوار عارف الوی د سیاسي مخالف ډلو امیدوار مولانا فضل الرحمن او د پیپلز پارټۍ امیدوار اعتزاز احسن ترمنځ مقابله کیږي د اپوزیشن ډلو خپلو کې د اختلاف لوري په مرکز کې واکمن تحریک انصاف دعوه کوي چې د هغوی امیدوار په اسانه د ملک نوی صدر وټاکلی شي پاکستان مسلم لیگ د ګلپورز یو ځل بیا د پیپلز پارټۍ مشرانو ته اپیل کړی چې د اپوزیشن په ګډه منتخب کړي امیدوار مولانا فضل الرحمن په حق کې خپل امیدوار اعتزاز احسن کینوي خو د پیپلز پارټۍ پارلماني سیکرټری جنرال فرحت الله بابر ویلي ګوند به د صدارتي مقابلې نه د اعتزاز احسن نوم نو باسي او د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف باندې زور راوړی چې مولانا فضل الرحمن د دوی امیدوار په مقابله کې کینوي افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي د ملک په ختیځه برخه کې یو امریکایي پوځي په داخلي حمله کې بجل شوی او یو بل جوبل شوی دی افغانستان کې د امریکایي امن لوال ځواکونو نوی کمانډر جنرال سکاټ میلر د کمان ترلاسه کولو یو ورځ وروسته دغه پیښه رامنځته شوې امریکایي د ګلپورز په میانمار کې د رایټرز خبري ادارې دوه خبري اعلانو ته د دغه هیواد د پټو قوانینو خلاف ورزي په سر د اوبو کاله سزا اورولو سخته غندنه کړې امریکایي خبري اعلانو ته ورکل چې به سزاګانې د افسوس وړ او د سویل ختیځ ایشیا په دغه ملک کې د جمهوری اصلاحاتو پرمختګ کوششونو لپاره یو غټ زیان بللې خبري اعلان وا لون او کیاو سو او تیر کال د دسمبر په میاشت کې هغه وخت نیولی شوي و کله چې دوی د یانګون په یو رستورانت کې د دوه پولیس افسرانو سره ملاقات کړو او د هغوی نه یې ځینې دستاویزات ترلاسه کړي وو د یمن حوثي یاغیانو 13 میاشتې هوایي حملې کولو په سر د سعودي عرب په مشرۍ جوړ ائتلاف خلاف د جنگي جرمونو د پلټنو غوښتنه کړې په دغه حمله کې د څلوېښت ماشومانو په شمول یو 50 کسان وژلی شوي وو حوثي اغیانو د ګل پورز د جرمونو نړیوال عدالت ته اپیل کړی چې د خپل بشري ضمیر دننه سوچ وکړي د سعودي ائتلاف وایي حمله په غلطۍ کې شوې او ژمنه یې کړې چې د دغه پیښې ذمهوار تنان به انصاف ته راولي او د بجل شوو کسانو کورونو ته به معاوضه ورکوي اخوا یمن کې د ملک خراب اقتصاد خلاف احتجاجونو وروسته حکومت ویلي دوی د سول ملازمینو په تنخواګانو او د ریټایر شوو ملازمینو په پنشن کې زیاتوالی کوي چارواکو تر اوسه دا نه دي ویلي چې په تنخواګانو او پنشنو کې به څومره او کله زیاتوالی کوي ترکی کې د اګست په میاشت کې د ګرانۍ بیه 18% بره شوې کومه چې په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو زیاته ګرانۍ ده په تیرو څو هفتو کې د ترکی کرنسي لیرا د 20% زیاته پرېوتې په ملک کې زیاتې شوې ګرانۍ او د کرنسۍ پرېوتونکې بیې ترکی کې د مالی او اقتصادي بحران یېرې پیدا کړې دي او د جرمني کیمنس خار کې د ګلپورز د مهاجرت خلاف زیاتېدونکو جذباتو پر ضد په لکونو خلکو د احتجاج په توګه د موسیقۍ په یو کنسرت کې برخه اخیستې احتجاج کوونکو د نسل پرستۍ پر ضد پوسټر په لاسو کې پورته کړی وي. دا کنسرت تېره هفته د جرمني په دغه شرقي ښار کې د هغه احتجاجونو وروستو کېږي چې پکې د ښي اړخ ډلو په زرګونو مرستیالانو برخه اخیستې وه، او ځایي پولیس یې د خپلې لارې ناور اخوا کړو او لارو کوڅو کې هر هغه تن وهلو چې د بهر ملک معلومېدو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. پاکستان کې نن د ملک 13 صدر د ټاکنې لپاره د واکمن پاکستان تحریک انصاف امیدوار عارف الوی، د سیاسي مخالف ټلو امیدوار مولانا فضل الرحمن او د پیپلز پارټي امیدوار اعتزاز احسن ترمنځ مقابله کیږي. که څه هم د اخري وختونو پورې پاکستان مسلم لیگ نن کوشش کړی چې پاکستان پیپلز پارټي خپل امیدوار کینولو باندې قانع کړي، او د دې ترڅنګ پاکستان پیپلز پارټي هم کوشش کوي چې مولانا فضل الرحمن د دې په مقابله کې کینی، خو تر اوسه پورې دا کوششونه نه دي کامیاب شوي، او داسې معلومیږي چې تحریک انصاف امیدوار به دغه مقابله وګټي تر څو چې د مخالف ګوندونو ترمنځ اختلافات موجود وي. نور حال په دې حق لبانې تاسو ته منګه همکار شعیب زاده په دې یو رپورټ کې وړاندې کوي.
نن د نهه یا سه شنبه په ورځ به د پاکستان 13 صدر د ټاکنې لپاره د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د کاندید عارف الوی، د اپوزیشن ډلو شریک کاندید مولانا فضل الرحمن او د پیپلز ګوند د اعتزاز حسن ترمنځ مقابله کیږي. د اپوزیشن ډلو خپلو کې د ویشل کېدو له امله په مرکز کې واکمن ګوند داوه کوي چې د هغوی کاندید به په اسانه د هیواد نوی صدر وټاکل شي. د پاکستان د ټول ټاکنو کمیشن ویلي صدارتي ټاکنو لپاره یې ټولې تیاری سرته رسولې دي. په صدارتي ټاکنه کې به د پاکستان د قومي او صوبایي اسمبلی د غړو ترڅنګ د سنیټ غړي هم خپلې رائے ورکوي. د رائے ورکولو عمل به د نن سهار 10 بجو نه په قومي او سلور واړو صوبایي اسمبلیو کې پیل کیږي، او د مازیګر 4 بجو پورې به دوام لري. په پاکستانی میډیا کې د خبرو شو شمیرو له مخې د صدارتي ټاکنې په لړ کې پاکستان تحریک انصاف 251، مسلم لیگ نون 146، پاکستان پیپلز پارټي 144، متحده مجلس عمل 38، ایم کیو ایم 40، بلوچستان عوامي ګوند 10، بلوچستان نیشنل ګوند منګل 44، عوامي نیشنل پارټي 10، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس 9، مسلم لیگ خاف 4، جمهوری وطن ګوند 2، آزاد غړي 19، پښتونخوا مې 15، نیشنل ګوند 15، او بلوچستان نیشنل ګوند عوامي 2 رای یا ټونه په لاس کې لري. د صدر د انتخاب لپاره په موجوده الیکټرل کالج یا ټونو کې 370 ټونه پکار وی. په مرکز کې واکمن ګوند زینو نورو ګوندونو سره ائتلاف هم کړي، او شمیرې ښایي چې دغه ائتلاف په نتیجه کې به د تحریک انصاف ګوند کاندید عارف الوی بریالی شي. خو کچره مخالفې ډلې یو کاندید ته رای ورکړي، نو بیا به د تحریک انصاف کاندید د ستونزو سره مخ کیږي. د پاکستان اوسنی صدر ممنون حسین د صدارت موده به د رواني میاشتې په 8 نیټه سرته رسیږي. په پاکستان کې د صدر یا ولسمشر عہده کسه هم په موجوده آئین کې زیات واک اختیار نه لري، خو د وفاق مرکز ګڼل کیږي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی، او زو چې په نړیوال او سیمه ییز مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوی دی، دته زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ورځ دوه کې د پاکستان په دوره تلونکې دی. خو د ښاغلي مایک پومپیو د دورې نه څو ورځې وړاندې امریکې پاکستان له ورکیدونکې 300 میلیونه ډالر مالی امداد ختم کړی دی. نن د برطانیې په مشهور اخبار دی ډیلی ټیلیګراف کې د پینټاګان لخوا د پاکستان د مالی امداد د ختمولو په موضوع د اخبار د خبریال د بن فارمر یو تفصیلي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورٹ په شروع کې لیکل شوی دی چې د دې مالی امداد د ختمولو سبب پاکستان نه د امریکې د دې تمې د قطع کېدو دی چې د افغان جنگیالو یعنی د طالبانو خلاف زړه پوری کارروایی نه کوي. د ټیلیګراف اخبار لیکي چې د پینټاګان نیت ته چې دا پیسې چرته بل ځای کې استعمال کی ځکه چې پاکستان له دې ورکول اسی اوبو ته غرزول دي. امریکا د ډیر وخت نه په پاکستان تورونه پوری کوي. په تیره تیره د پاکستان د مخبرای په اداره په ایسای باندې چې افغانستان کې جنگیدونکو طالبانو لای پناه ورکړی دا. پاکستان ته ورکیدونکو امداد اول خو ځنډولې شوی وو، خو د دې بیخي د ختمولو اعلان په داسې وخت کې شوی دی هر کله چې ښاغلی مایک پومپیو په کابل کې هر طرف نګیر د ښاغلي اشرف غنی د حکومت د امداد د خواست دپاره پاکستان ته روان دی. اخبار لیکي چې د افغانستان د جنگ د ختمولو دپاره صدر ټرمپ کال وړاندې د سویلي ایشیا دپاره د امریکې په حکمت عملی بیا د سره نظرثانی کړې ده. کال پس نن د امریکې چارواکي وایي چې پاکستان د افغان طالبانو او د حقانی نیټورک په چقولو کې پاتې راغلی دی. طالبان هغه شان د افغانستان په لویه برخه قابض پراته دي هر کله چې په تیرو ورځو کې په غزنی د زبردست حملې نه د طالبانو د طاقت او د قوت ښکاره څرګندونه کیږي. پینټاګان ویان لیفټیننټ کرنل کول فالکنر خپل یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان مالی امداد د امریکې د سویلي ایشیا د حکمت عملی په حق کې د فیصله کن اقداماتو په نه کولو ختم کړی شوی دی. دی ټیلیګراف خپل رپورټ کې نور لیکي چې امریکې د روان کال په سر کې پاکستان باندې د دروغو او د دوکو داکو کولو د تورونو پوره کولو سره سم د پاکستان د فوزي امدادو درولو اعلان کړی و. د امریکانو چارواکو وینا ده که پاکستان امریکې سره غاړه اوړي نو امداد به ورته بیا جاری کړی شي. اخبار لیکي چې د خارجه چارو وزیر ښاغلي پومپیو سره به د امریکې ستر فوزي چارواکی جنرل جوزف ډنفورډ هم پاکستان ته ځي او د پاکستان نوي وزیر اعظم عمران خان سره به د ورانکارو خلاف د جنگ په معامله خبرې اترې کوي. عمران خان ته دا وخت پیښو مسلو کې د ټولو نه زیاته سنګینه مسله د امن و امان مسله ده. بن فارمر ټیلیګراف اخبار کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې د افغانستان د اولس کلن جنگ امنناکه اواره د پاکستان په اختیار کې دی او د امریکې دا یقین دی چې په طالبانو د پاکستان د خونړي غزار تر مخی دا اواره ممکن دی. بل طرف ته پاکستان ته د مالیاتو د عالمی ادارې د IMF د مالی امداد سخت اجت دی. د امریکې مالی امداد به تر اوسه پورې د پاکستان په فوج خرڅ کېدو کم چې د ملک پنځمه برخه بجټ هم خوري. تم هاوس کې د پاکستان د معاملو ماهر دانشور فراز شیخ ټیلیګراف ته ویلي دي چې د امریکې د خارجه چارو د وزیر د مایک پومپیو دوره د دواړو ملکونو د پاره لوی اهمیت لري. تر څو چې د پاکستان تعلق دی نو د دې دورې د پاکستان سنگینو اقتصادي حالاتو سره ډیر نږدې تعلق دی، ځکه که پاکستان عقوبت IMF ته د سوال کولو د پاره ځي نو دغلته به د امریکې او د ټرمپ د حکومت د مرستې لوی اجت وي. خو د پاکستان نوی وزیر اعظم سیمه کې د امریکې د پالیسۍ تل مخالف پاتې شوی دی او هم په دې وجه خپل سیاسي مخالفین د طالبان خان په تنزیه نوم یادوي، ځکه چې عمران خان طالبانو له په زړه کې نرمی لري. د وزیر اعظم جوړېدو نه پس عمران خان واشنگټن سره د مساوي تعلقاتو بیانونه ورکړي دي. ټیلیګراف اخبار کې د بن فارمر مضمون د پاکستان په دې موقف ختم شوی دی چې پاکستان باندې د جنگیالو خلاف د سنکولو الزام غلط دی، ځکه چې جنگیالو او ترهګرو سره په جنگ کې په قول د پاکستان د دوی په زرګونو فوجیان او عام خلک وجلې شوي دي، خو امریکا افغانستان کې د خپلې ناکامۍ ټوله الا بلا په پاکستان اچول غواړي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په افغانستان کې د امریکې نوی کمانډر کمان تر لاسه کولو یو ورځ وروستو یو امریکایي پوځي په داخلي حمله کې وژل شوی او یو بل تن چوبل شوی دی. نور حال په تاسو زمونږ همکار وکیل خان د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د ناټو لخوا جاری کړی شوی یو بیان کې د افغانستان په ختیځ کې د یو امریکایي عسکر د وژل کېدلو او د یو بل جوبل کېدلو پخلی شوی او دغه پیښه یو داخلي حمله بللې. په افغانستان کې د ریزولوټ سپورټ میشن او امریکایي ځواکونو نوی کمانډر جنرال سکاټ میلر په یاد بیان کې ویلي چې زموږ کار اوس دغه عسکر ته د عزت پرځونې وړاندې کول، د هغه د کورنۍ خیال ساتل او خپل میشن ته دوام ورکول دي. دا برید په داسې حال کې شوی چې د دې یو ورځ وړاندې نوموړي جنرال د خپل څوکۍ لپاره د ولسم کمانډر په توګه واک سنبال کړی. د ملګرو ملتونو لخوا جاری کړی شوی شمیرو تر مخه د افغانستان په جګړه کې عام ولس ته هم په لویه شمیره کې مرګ جوبله اوړي، او ویل کېږي چې دغه شمیرې د نورو جنګونو په پرتله ډېرې لوړې دي. ولې د افغانستان او د امریکا د دفاع وزارتونو پوسټ د کېدونکې مرګ جوبلې رسمي شمیرې خپرول بندې کړي، خو باوري سرچینې وایي چې پوسټ په ډېره لویه کچه جوبلا اوړي. تیره میاشت په غزنی د طالبانو لخوا شوی برید کې په سلګونو خلک وجلی شوي وو. د کمزای قبضه چې بیا افغان ځواکونو د امریکا هوایی طاقت په مرسته څو ورځې وروسته د طالبانو څخه اغستې وه. په عیني حال کې د داعش او خراسان ډلې په افغانستان کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې پکې ګڼ بریدونه په سرخار کابل کې هم شامل دي. په دغه بریدونو کې د تیر اختر په مهال شوی برید هم شامل دی. کله چې صدر اشرف غنی افغان ولس ته د ټلویزیون د لارې د اختر مبارکې ویلې چې ګڼې مټر ګولې په کابل باندې اوداغلې شوې، د طالبانو د جوړجاړي میز ته راوستلو لپاره امریکا زور ورکړی او په دې لړ کې په ګاونډي هیواد پاکستان فشار سیوا کړی چې د طالبانو د خبرو اترو میز ته راوستلو کې خپل رول لوبوي. د کم هیواد په اړه چې یقین کیږي چې په طالبانو اثر لري. د دې سره سم افغان چارواکي هم د اوږدې مودې راهیسې دعوه کوي چې طالب مشران په پاکستان کې ځالې لري، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي. هم داونه امریکا پاکستان ته د پوزي مرستو په لړ کې 300 میلیونه ډالر منسوخ کړي. دغه ګام ته د فشار سیوا کولو په سترګه کتل کیږي، خو طالبان چا چې دا د ریس خپل کړي چې امریکا سره نیخ په نیغه خبرې کول غواړي، نه چې د کابل حکومت سره. سخ کال په قطر کې د امریکایي چارواکو سره نیخ په نیغه رابطې شوي چې ورسره د هغوی د جوړجاړي عمل کې د برخې غستلو لپاره هیلې سیوا شوي، خو په نږدې کې مخ په زیاتې تشدد په دغه امیدونو یو رقم اوبه اړولې. د پینټاګان د روایتو تر مخه تیر ورځ د وجلی شوي عسکر نوم به تر څلیرو ساعتو پورې نه څرګندوي. ولې د ناټو په بیان کې ویلي شوي چې جوبل امریکایي عسکر حالت د خطرې څخه بهر دی. په دې اړه په بیان کې نور تفصیل نه دی ورکړی شوی، خو د ریزلوټ کمانډ مشر جنرال سکاټ میلر د وجلی شوي عسکر د کورنۍ سره غم راضي کړي او ویلي دي چې د دې برید پرته به په افغانستان کې امریکایي عسکر خپل مشن ته دوام ورکوي.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی او زو د خیبر پختونخوا خیبر ضلع په لرې پرته سیمه تیرا کې د سیلګرۍ په اړه یو رپورټ تاسو وړاندې کوو. دغلته په وروستیو کې د سیلګرو په راتګ کې زیاتوالی لیدل کېږي، که څه هم شمېره دومره نه ده، خو بیا هم په تیرو دوو اخترونو کې وړو لویو اخترونو کې خلک وایي چې خلک د نورو سیمو نه راځي، خو دغلته بیا هم د ډیرو سهولتونو یا اسانتیاو کموالي له وجې هغه شان په ګڼ شمېر کې سیلګري نه راځي. نور حال پې د سیمې نه د ډیب ریډیو خبریال ابراهیم شنواری تاسو وړاندې کوي.
د افغانستان پولیس سره څیرمه د خیبر قبایلي ضلع په قدرتي ښکلا دنګو دنګو غرونو او ګورو ځنګلونو دپاره مشهوره د تیره علاقه په کال 2014 کې د وسلهوالو ډلو نه پاکولو، دغلته د کډوالو واپسۍ او اوس په دې رستو کې د باړې نه د مستک د لیارې تر تیره باغ میدان 110 کیلومتره اوږد سړک جوړېدو سره که یو اړخ ته پخپل د تیره استوګن ته پتګ راتګ کې لوی اسانتیا راغلي، نو بل اړخ ته د روانې ګرمۍ په موسم کې د بهرني علاقو سیلانیانو هم دغې علاقې ته پام شوی. د معلوماتو لمخه سخ کال د وړوکی او لوی اختر په محل د باړې ګنشمیر اوسیدونکو په شمول یو تشمیر غیر مقامی خلک هم د تیرا قدرتي خلالې دوه لپاره دغه سیمه په سفر ورغلی وو. د حکومتي پالیسۍ او ځایي امنیت له خاطر د باړې او تیرا سره تعلق لرونکو د سپا او قاخل کام اوسیدونکو نه بغیر باقی پاتې واړه کامونو کسانو ته فقط د خپل شناختی کارت په خودنه د تیرا باغ میدان علاقې ته د ننوتلو اجازه ورکولای شي. ورسره د بهر نه راغلو میلمنو یا سیلانیانو لپاره ضروری ګرځول شوی چې تیرا ته د تلو پاره هم د تیرا یو اوسیدونکو د هغوی ضمانت وکړي. خدای چې په خپل د تیرا دننه د ځای اوسیدونکو ترڅنګ سیلانیانو ته د سیلګری او دغه سند لپاره تیرا کې نور او د ورکولو لپاره د کومو بنیادی اسانتیاو ضرورت دی، دغه په حق له اوس په دې رستو کې هم د سیلګری په غرض دغه تل ورغلی وي. ځای خبريال علي اختر وایس اف امریکا دیو ته ویل
روڈ دی آگام مشتر ہے وہ بل سے چکن دے وہ سب پاؤ اور نہیں جو ہے ثابت شوی خو د دې سمي وجه خلکو ډېر تکلیف دی
د تیرای وزنی تجارتی مرکز باغ میدان کې د ځای وسیدونکو نه په دغې لړ کې ترلاسه شو معلوماتو لمخه د بهر نه راغلو میلمنو او سیلانیانو له ځای وسیدونکو په دغې غرس خپل کورونو او حجرو کې د باد کېدو اجازت ورکړو چې د اکاخیل کامی وسیدونکو شاکر اپریدی په وینا تر اوسه په تیرا کې د تجارتي بنیادونو د سیلانیانو د استوګنې کوم بندوبست نه دی شوی پکال 2014 کې پتیرا کې د پوزی عملیاتو تر سره کېدو نه پس اوس د غلطه په مکمل توګه امن پر ځای کړی شوی او د باډې سره تعلق لرونکو انجینر محمد ریاض څوک چې په تیرو وختونو کې د پرمختیا پروژو د سارنې په غرض څو زواري تیرا ته سفر کړی د هغه وخت او د اوس ورځو د امنیتي وضعیت په حق له وایس اف امریکا ډیو ته وویل د سیمې د اوسیدونکو په وینا اسې خود تیرا واړه علاقې د خپلې قدرتي خلا په اساس د لیدو قابل دي خو دغه د خجل خیلو دره دربي خیل حیدر کنډا بوټان شریف مدی او د کمر خیلو تختکې ډیز راخون کې ځایونه بللی شي خو دغه واړه سیمو ته د رسیدو لپاره تر اوسه پوخ سرک نه دی جوړ کړی شوی او ورسره دغه د ځای اوسیدونکو هم تر اوسه زیاتره د ژوند بنیادی اسانتیاونه به برخې پاتې دي کومې ته چې جدي پام کولو سره په تیرا کې د سیلګری سنت ډیر وده موندی شي او ورسره د سیمې د اوسیدونکو اقتصاد هم توانمن کېدای شي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی د یمن حوثی اغیانو د جنگی جرمونو نړیوال عدالت نه تیر میاشت هوایي حمله کولو په سر د سعودي عرب په مشرۍ جوړ ائتلاف خلاف د جنگی جرمونو د پلټنو غوښتنه کړې په دغه حمله کې د سلبیختو ماشومان په شمول یو 50 کسان وژل شوی نور حال د وایس اف امریکا رپورت کې تاسو زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي
د یمن حوثی وسلوالو د سعودي او د هغوی د ملګرو ملکونو پر ضد نړیوال عدالت کې د جنگي جرایمو د پلټنو غوښتنه کړې ده سعودي عرب او د دوی ملګرو ملکونو په هوایي بمباری کې تر څلوېختو زیات ماشومان په یمن کې 13 میاشت وجلی وو د جرایمو نړیوال عدالت تلیکل شوی خواست کې حوثیانو غوښتي چې دغه بشري حقوقو سرغړونو کره کتنه دی وکړي یاد دی وی چې 13 میاشت اگست په 9 نیټه د سعودي عرب پولیس ته سیلما د یمن په یو خارګوټي کې د سعودي عرب د ائتلافیانو د جنگي جازونو په یو میزایلي برید کې یو 50 کسان وژل شوی وو دغه کې څلوېخت ماشومان وو کوم چې د سکول په بس کې وو او دغه بس په برید کې لګیدلې وو دا ماشومان په ساده سیمه کې یو هدیرې ته د سیل په غرض ورغلي وو دا سیمه په یمن کې یو شنه پاتې سیمه ده د سعودي عرب ائتلاف منلی چې دغه هوایی بریدونه یو غلطي وه دوی ویلي وو چې کوم کسانو نه دغه غلطي شوی د هغوی نه به تپوس پوښتنې کیږي او هدف شوی خلکو خپل خپلوانو ته به معاوضه ورکوي دوی خپل همدردی هم د هدف شوو سره ښودلي او وایي چې دا ډول پیښو چې کومه قانوني چاره وي د نړیوال قانون لاندې هم هغسې به د قانون لاندې کاروایي کوي د سعودي عرب ائتلاف دا هم ویلي چې د داسې ډول پیښو په راتلونکو کې د نه کېدو لپاره به هم ګامونه پورته کوي خو حوثیان وایي چې سعودي عرب په خپله قضاوت په خپل عدالت کې کوي او د عامو خلکو وژنه ډیر په اسانۍ سره وایي غلطي وه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو چارواکي وایي چې دواړه خواوې په یمن کې د جنگي جرایمو ذمه واره دي د سعودي عرب لخوا دغه حمله په یمن کې ډیر خفګان خپور کړی دی یمن دی وخت نه یوازې په نړۍ کې تر ټولو غریب ملک دی، بلکې قاتصالۍ ته هم نږدې شوی دی. ملګري ملتونه وایي د یمن 80% خلک پوره خوراک او طبي اسانتیاوي نه لري. د سعودي عرب او د دوی ملګرو ملکونو لخوا په یمن د بمباریو له کبله آبادۍ، اسکولونه او هسپتالونه هم په ځینې ځایونو کې په مکمله توګه تباه شوي دي. د ماشومانو په بس شوي د میزایل دغه حمله کې کاریدونکي میزایل د امریکا جوړ وو، کوم چې سعودي عرب د امریکا څخه اخیستي. د سی این این خبری اداره وایي چې د امریکا دفاع وزارت خبرداری ورکړې که سعودي عرب د عامو خلکو د وژنو مخنیوي لپاره کوم ګامونه پورته نه کړل، نو دغه وسلو برخرڅول به پرې بند کړي. د تیر خالی په ورځ پینټاګان د سعودي عرب او د هغوی د ملګرو لخوا د جاري شوي بیان هرکلی کړی چې پیښه کې د ککړ کسانو څخه به تپوس پوښتنې کیږي. پینټاګان وایي چې د دې خبرې هم هرکلی کوي چې سعودي عرب به د دا ډول پیښو په راتلونکو کې د مخه نیولو لپاره هم کار کوي. په کال 2015 کې په یمن کې د ملک په شمالي برخه کې اقلیتي شیعه مسلمانان راپورته شول او په مرکز کې د سعودي او امریکا ملاتړي حکومت یې ړنګ کړ. د کومې وروسته چې دوی په پایتخت سنا باندې هم قبضه وکړه او په ملک کې خانه جنگی شروع شوه. سمدستی امریکا، برطانیه، سعودي عرب او نور خلیجی ملکونو د حوثی وسلوالو په ضد جګړه کې مرسته شروع کړه. بلخوا په حوثی وسلوالو سره په مرسته ایران، شام او د سیمې نور شیعه وسلواله ډلې. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې د مارچ له میاشتې کال 2015 راهسې په یمن کې لږ تر لږه 6,680 کسان وژل شوي دي او تر 5,500 نه زیات نور ژوبل شوي دي. ماهرین وایي چې د وژل شوو او ژوبلو اصل شمېره به د خودل شوو نه زیاته وي چې په هوایي بمباریو کې اکثره آبادۍ په هدف شوي دي. د دغه حملې وروسته هم جګړه دوام لري او حوثي وسلوال وایي چې د سعودي ائتلافیانو یو شمېر نورو سیمو کې هم عام خلک په هدف کړي دي. بلخوا د یمن حکومت د احتجاج کولو نه وروسته خپل سرکاري کارکوونکو ته تنخواګانو سیوا کولو اعلان کړی دی. چارواکو دا نه دي ویلي چې کله او څومره به تنخواګانو کې اضافه کوي. په عدن ساحلي ښار کې د حکومت خلاف مظاهرې دوام لري او سرکاري روزګار لرونکي د تنخواګانو سیوا کولو غوښتنې په داسې حال کوي چې د یمن اقتصادي حالت ډیر زیات خراب شوی دی. تیره ورځ په عدن ښار کې دوکانونه اکثره بند وو او په سړکونو ټایرونه هم سوځول شوي دي. تنخواهدارو غوښتنه کوله چې د دوی تنخواګانې دي هم په ډالرو کې شي، ځکه چې د ملک واکمنان خپلې تنخواګانې په ډالرو کې اخلي. یمنی ریال د کال 2015 راهسې کله چې د ایران ملاتړي حوثیان په پایتخت سنا قابض شول تر نیمه زیات ښکته شوی دی.
او استاد سوبلاندی کو د واشنگتن اداریا
عبدالله احمد عبدالله په کال 1999 کې دار السلام تنزانیا او نیروبی کې د امریکای په سفارتخانو کې د بمونو خلاصولو د ترهګر واقعاتو د فاره امریکای ته مطلوب مفرور دی. د په کال 1983 کې په مصر کې زیږیدلې دی. تورې سترګي او توري ویخته دي، په لاندې ښی شونډه د زخی نشان دی. د ابو محمد المصری په نوم هم یادیږي. عبدالله د القاعده د مالیاتو افسر، دوی له د پیسو ټکو رسولو سهولتکار او د القاعده د عملیاتو منصوبه ساز هم پاتې شوی دی. په کال 1998 کې امریکانو سفارتخانو باندې شوو حملو کې په سوونو خلک وجلې شوي وو او په زرګونو جوبل شوي وو، چې زیات پکې د کینیا او د تنزانیا اوسیدونکي وو. 12 امریکایان هم په دغو پیښو کې وجلې شوي وو. د دې او د نورو واقعاتو په سر عبدالله باندې د قتل او د نورو جرمونو تورونه لګولې شوي دي. د او د سفارتخانو په واقعاتو کې د سره سم تورن د بل ملګری د القاعده سیف العادل د بمونو خلاصولو نه پس د ایران د انقلابی اسلامي ګارد په حفاظت کې ایران ته بوتلې شوي دي. د انصاف په خاطر د امریکای د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخه د عبدالله په باره کې د معلوماتو په ورکولو د 100 ملیون ډالرو انعام ایښودل شوی دی. امریکا د ټولو معلوماتو د پوره پوره پلاټونو کولو تسلی ورکوي او دا چې مخبران به چاته نه ښکاره کوي. که ضروري شوه نو امریکا د مخبرانو بلخوا بوتلو ته هم تیاره ده. که چا سره د دې تن په باره کې څه معلومات وي نو د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل د اطلاع ورکړي.
هم په دې باندې د وایس اف امریکا ډیب ریډیو د نن سهار د درو غنټو خبرونه دا برخه سره ترسیږي. زه محمد اکرام د خپل پورا ډیب ریډیو د ټیم سره تاسو ته اجازه غواړم. د الله پامان.